د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرډلو له نوملړ وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړ په مقعد ډول لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر توشیې ته اړتیا لري. له دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرقیزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ لرې کړي وو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بې له دې چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یوه ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وه چې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه دي چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت کلک ملاتړي بلل کېدل. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. د اوکراین په زاپوریژا ښار کې په یو کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 8 ته رسېدلی دی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون سېشنبه له خپلو متحدینو وغوښتل چې د 12 ترمنځ د هوایي مدافعې نور پټرول سیستمونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې خپل هوایي قلمرو په بشپړه توګه خوندي کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شو چې په شلم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده.
د نرمولي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص سراج اکاډي چې د ورارو د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېدی چې خلیل حقانی د خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملي فشارونه زیات کړي.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
د موسیقی د ملی انستیتوت د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقونو نقص ته چې په چټکۍ او ښکاره روانه ده راواوړي.
د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې میشتې ښځې او ماشومان د ژمی پر رسیدو سره د خپل تاریخ ژوند څخه ګیله لري.
نکارستانه هیڅ شی نشته. کوچنیان چې سره ټول دلته سرګردان یو ځای مغورځولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل ان تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان د ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په ویل مکه هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ځای بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی دی. رویترز خبري اژانس د خلیل الرحمن حقانی د وراره انس حقانی له قوله ویلي چې نوموړي په دې چاودنه کې پر خپل تره سربیره د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېر خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. دغې ډلې د 1401 کال په هوت میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت اخیستی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې جګپوړی غړی و چې امریکا یې پر سر انعام ټاکلی و. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې هغه د هغه د نیول کېدو لپاره لاره هوارېده $15 میلیون انعام ټاکلی و. د طالبانو د دغه جګپوړي چارواکي د وژل کېدو په غبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حقانی پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې په یوه پوسټ کې ویلي چې دغه برید سخت ټکان ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان د تروریزم ټولې بڼې په کلکه غندې. په دې اړه مې چې د طالبانو د حکومت د دغه جګپوري چارواکي وژل کېدل به د طالبانو پر حکومت څه ډول اغیز ولري، نن مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي مرکه وکړه، او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی ته نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، نو وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوری حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدل هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول لدې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهر حال د نوموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزه ولري، بل خصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنوي چارو وزیر دا داس ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل ورارو ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو او د ټټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولس ننولي تر حکومت پوری د چلولو مشوري او حکومت کې دننه د خپل گروپ د پاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشوري هغه ټولې دوه ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې. په هغه کې هم د سراج حقانی نزیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کړه به کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغند رول لرلو، قربانیان ورکړي، فامیل ډیرغړي د لاس ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډیر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خپل باندې بالښتونه یې کړي، یا جهادي مشران او خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوریت حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډیر کسان د توتیو د خپل اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاه چارلس وو، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په اړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا وروسته تحقیقات څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېره توجه کوي؟
دقیقا تر دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي و، هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی و په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او کدا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته بریدګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده، او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا دغه ډول بریدونه یو پایل وي.
د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي سمې یوسفزي سره مرکه وه. د طالبانو حکومت د هغه وژل کېدل تایید کړی دی، ویل مې په خبرولو سره ویل دي چې د هغه نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان د فرهنګي حقوقو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانانو فرهنګي حقوقونه په نښه کړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغړي وایي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کډوالۍ ته اړ شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له فرهنګي حقوقو څخه سیستماتیکي سرغړونې د ولس پر روح برید بولی او ټینګار کوي چې د طالبانو فرهنګ ضد سیاستونه باید د نړۍ له لوري په ښکاره ډول وغندل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس مهال له افغانستان بهر فعالیت کوي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې د خلکو له فرهنګي حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونه غندلې او له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوی د فرهنګي حقوقو او موسیقي د خوندیتوب او له افغان هنرمندانو د ملاتړ په هدف پر طالبانو ډیپلوماټیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نو سیاستونو د افغانانو فرهنګي حقوقونه په نخښه کړی دي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خبرولو هدف دا دی چې د نړیوال ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقوقونو نقص ته چې په چټکۍ او ښکارا روانه ده راووري. موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د افغان موسیقکارانو، فرهنګیانو او هغه کسانو خپل ماتړ زیات کړي چې همدا اوس د طالبانو له استبداد څخه په تیښته دي.
د طالبان قرار دارند دو چندان بسازند.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د هیرېدو خبرداري ورکړي او د دې هیواد د هنري او کلتوري دودونو د ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړي. په دې حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته کډوالې تړ شوی وایي د ژوند لګنو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې میشت افغان هنرمند همت ګل افغان ازادي رادیو ته وویل
پروګرامونه دلته مشتنه کور کرایانې دي چې میاش پوره کیږي مونږ د ټول فنکاران حق را نه پاتې. زمونږ ماشومان دلته کې تعلیم نشو کولی. بل دا ده چې ویزې ډېر مشکلات دي. پولیس هم پازه بول کوي ولې نه کوي. مشکلاتونه ډېر دي.
په افغانستان کې یو ګیتار غږون کې چې نه غختل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لخپل مسلک لري شوی اوس له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
4 نفر از خانواده مسئولیت
زه د کورنۍ د څلورو غړو د ساتنې مسئولیت لرم. د ژوند لګښتونو پوره کول ډیر ستونزمن شوې دي. کومه دولتي دنده چې ما د موسیقي په برخه کې لرله او هغه کنسرتونه چې له هوا د بهر به مترسره کول اوس هر څه لمنځه تللي. ان شخصي او خصوصي پروګرامونه لمنځه تللي دي.
د یادونه ده چې په 2021 میلادي کال کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي پرتګال ته انتقال شول او خپل هنري کارونه د دې هیواد له پلازميني لزبن څخه پیل کړل. د دې انسټیټیوټ هنرمندانو په دې موده کې په بیلابیلو هیوادونو کې ځینی هنري پروګرامونه هم ترسره کړل. په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو حکومت د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر موسیقي هم کلک بندیز لګولې او د اسلامي شریعت خلاف بللې. طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د موسیقي وسایل سوزولي او د یو شمېر هنرمندانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستي چې یو شمېر کارکتون کې د طالبانو دا کړنې د فرهنګي تنوع د ځپنې په برخه کې د دوی د پراخي اجنډا یو برخه ګڼي.
بیا هم د هنر له موضوع څخه لري. نزو د بشري حقوقو د څار سازمان وای افغان خزینه هنرمندان د طالبانو د بندیزونو په وړاندې د خزو د اعتراضونو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم رول لوبوي او مشارکت او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د سازمان نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د دغو هنرمندو خزو هنر د طالبان تر واکمنۍ لاندې پر خزو او نجونو ظلمونه انځوروي او ننګوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې خزینه انزورګرانې د هنر او سمبولونو لپاره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خزو مقاومت پیوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انزوروي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د ښځو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څیړونکي سهار فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ پیاوړی او ساتل کیږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي. په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندان هم د لاریون کوونکو ښځو په څیر چې د ډوډۍ کار ازادي فشار ورکولو سره یې لاریونونه کړي د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي. یو شمیر هغه افغان میرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم همو درد و رنج
ما خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي د ښځو کړهونه او دردونه می انزور کړي که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین په تیر بیا د دوی ورستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل ځکه چې پراتلونکي کې به خزینه قابلیتګان او نرسانی ونه لرو دا خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ما خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ.
بازی کردم با زندگی هزاران دختر و خانومیه که به افغانستان زندگی میکنن.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي به هر چل زده کړو بې برخې شوي وایي چې د رسامي هنر په کارولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي.
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه کولو وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمي نه و، بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي، خو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر میرمنو اعتراضونه پیل کړل. خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زنداني کړي. تر دې وروسته معترضو میرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې د شعارونو د لیکلو په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ښځې او ماشومان وایي چې د خپل ورځنیو لګښتونو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته وویل ورستر بلې د ژوند وضعیت بتر کېږي. نور حالې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د سړو موسم پر رسیدو یو شمېر کورنۍ او کارګر ماشومان وایي چې ورځنۍ ژوندې په ډیرو کړاوونو تیریږي. دوی دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي وضعیت بدتر شوی او د طالبانو له حکومت مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي او له دې بد وضعیت د وتلو لپاره د ورتکاري زمینه برابره کړي. د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ اوسیدونکي عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل
نه کار شته نه هیڅ شی نشته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردان یو ځای مغورځولې دي، موږ مجبور یو بل لار نه لرو کمرو کا پاتېږو. د دې مخز حیران ته زو ایران مو هم دغه خاص خبرې په سیره اخی کا پاسپورت لري کا مدراک لري کا به مدراک ای التام گزاره نشته. موږ غاړو دغه مسولین هر څوک چې وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو خوراک وبورته پیدا کړي د بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووزی.
د پداسې حال کې د چی رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویلي چې هرات د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې له پراخې قحطۍ او لوږې سره مخ دی. په راپور کې راغلي په دې ولایت کې چې میندې د خوړو لپاره سوال کوي، کم عمره ماشومان په نستړي کېدونکي ډول په واټونو کار کوي او دا چې ډاکټران د خوارځواکو ماشومانو پر درملنې بوخت دي، دا ټول په دغه ولایت کې د انساني ناورین څرګندونه کوي. د رویټرز په راپور کې دغه شان راغلي چې په افغانستان کې د ژغورنې مؤسسو د بشري مرستو د پام وړ په کمیدو افغانان له مخ په زیاتېدونکي ناورین او لوږې سره مخ دي او په ټکو یې د طالبانو سختریزو پالیسیو دا انساني نورین لا شدید او بے وزلی نور هم جوړه کړی دا. خدا وضعیت ایواز په هرات کې نه بلکې په ډیرای نور ولایتونو کې هم خلک له ورته کړهونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دولس کلن زبیولا ازادي رادیو ته وویل
زه خوریا نیم دیو م مور ده رپلار می مریض ده از من کور بل سرپنه سر ز تور خام کی گان دیاڑو ما او پلار می مریض ده از من کور بل سرپرش نشتم ده ز
بلخوا د ځینو مرستندویو بنسټونو چارواکي دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د خیریه چارو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د دوی په خبره له امله یې په افغانستان کې مرستې په اسانه تر اړمنو نه رسیږي. د مسکا په نوم د یوې مرستندویو موسسې بنسټ ایښودونکي رومان عباسی ازادي راډیو ته وویل
موانعی است که از طرف طالبا ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیت‌هایشان.
طالبان مرستندوی بنسټونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ډیری مواردو کې طالبان هڅه کوي چې مرستې دوی ته وتسلیم شي او بیا یې هغوی وویشي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایوک د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د په یوه لیک ټینګار کړی چې د دې هېواد پخوانیو افغان همکارانو ملاتړ دې وشي او امریکا د هغوی یوازې نه پرېږدي. د ائتلاف دغه لیک هغه کمیټې ته استولی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن استماعي غونډې ته ورغوښتی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د څرنګوالي په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف وایي د امریکا پخواني افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سه‌شنبې په ورځ په یوه لیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخواني افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. تر دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکل ویلی و چې د دسمبر په 11مه باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شي څو له افغانستان نه د دغه هیواد وتلو په اړه وضاحت ورکړي. په لیک کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکا وتل یو کړکیچنه پروسه وه چې د زرګونو افغان متحدینو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. لیک زیاتوي چې په لسګونه سره افغان پناه غوښتونکي اوس هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د کورنیو بیا یو ځای کېدل ځنډوي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نوې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه سایبی تقریبا از سال 2020
د 2020 کال اتمی مش رئیس می سایبی اپلای کړي خو تر اوسه کومه مثبت پایله نه دور کړي. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیګلی مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی. ایمیل او زنګونو ته هیڅ جواب نه دی راکړي.
مرهیت بارا ما به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن.
نو مشکله سر په دې سم مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارام چرته کرا تک وای شو چرته زو ډیر سخت ژوند تر نه پوری سم مونږ دیرو کچا کې باندې درې فیران خاطر تلیو ترکی خاطر برته ریپورت کړی د خاطر اغلیو. نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پات دي مونږ سره اغه کنجا او شانس مونږ تیر کړی حتی باز ملګریم سه سرک کې را چپلې شاو د شانس خرسي دوی ته هم په آرامینه پریدي.
دا په داسې حال کې دا چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زو یو لاغو کسان و سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغلیم. پا پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت کی اوسی گی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سیوی د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې 9:30 بجې شوې د شپې، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. حکومت په ویلا مکه چې وایاند زبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وژل کیدو خواشینی څرګنده کړې او ویل شوی نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته انکاروي. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی. ویل شوی په چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوع ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه ګام د روسیه او افغانستان ترمن د اړیکو په لاخه کولو کې د خند لري کېدل او د پاموړ پرمختګ دی. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل د چریکم بل هیواد نوم واخلي وویل یو ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. جرمني خبري آژانس راپور له مخې ظاهرا د خامنهي اشاره ترکیې ته وجه د سوریې پخواني حکومت مخالفانو ملاتړ کوي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشرکی ویلي چې د دې هېواد ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. په دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې پر یوه کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه اتو ته رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. او د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شول چې په شلم اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ. د لوبله میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې به ووري
زیمبابوي په لومړی شلوريز سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټروټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله. خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوې څلورم پړاو و هم درته خبرونه وړاندې کړو. او د خبرونه په اوګدو کې به د بنگلاديش لا تلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا وستنډیز د بریا او خبرونه هم درته ولرو. او لدی به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په ماته سره پایل کړ. په خبرونه کې د سوداګریز لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11 نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوې د څلور وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 145 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوې د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ. او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 450 منډې کړې وې او محمد نبی په 440 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازي 40 او عظمت الله عمرزي بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ اینګراو درې لوبغاړي سوځولي و.
زیمبابوی ورکل شوی هدف د لوبې پورستی اور کې پورستی تو پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بنټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو وسوځېد او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي یا اکسټرا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکی نوید الحق چې 3 لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا 2 وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر 300 نړیواله سیالی وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. د وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوی 3 ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي او له هغې وروسته به 2 ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو 2 کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جاناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې 2 سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جاناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه قره قره چرس خو مې شیشې ته ختم
دي. ځانم چې وړی کې مي کمزور مي هغه مسنه شمو هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال له ډګره بیا خبر دا ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدرېشن د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریې، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاتوي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتلولي وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمامه شوه. پایلو به د ډسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ورکیې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 8 او محمد شاب 40 منډې کړې وې. د هندستان لپاره بیا په توپا چونه کې چتن شرما یا جیت گوها او اردیک راج دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هن لوبډلې ونکړې شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 اورونو کې 109 منډې وکړې او د 95 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هندي توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې. د بنګلادیش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې 19 نیټه دا ټول لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنګلادیش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي. اب مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان، خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. دا ویل ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې. یا د لوبډلې ته ډیوډ میلر 23 او جورج لینډي 48 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو. خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستۍ اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وایې نه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 28 توپونو 4 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر 43 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزه سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. او اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې او یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې مچل سټاک، شپږ لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې، او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړونکی وو چې دوه څلوېښت منډې کړې وې، او په توپ اچونه کې بیا د آسټرالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول. سکاټ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک دوه لوبغاړي وسوځول. د نولسو منډو ورکل شوی هدف آسټرالیا په درې اشاریه دوه اوورونو کې پوره کړ، او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله، چا چې یو سل څلوېښت منډې کړې وې. د بارډر ګواسکر په دې ټیسټ لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه بیا هندوستان ګټلې وه، او ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به پنځه ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دریمه ټیسټ سیالۍ د ډسمبر په پنځه ویشتمه نیټه د آسټرالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر دیرشمې نیټې پورې به دوام لري. دا د کرکټ نړیوالې شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندوستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي، شپږ اویا نمرې لري، او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط درې شپېته دی. آسټرالیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلینډ ترمنځ په نیوزیلینډ کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د درې سوه درویشت منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلینډ د اتو وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلینډ ته ماتې ورکړې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په اتمه نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان دوه سوه اتیا منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او یو سل درویشت منډې کړې وې. د نیوزیلینډ لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلینډي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې اووه دېرش منډې وکړې، او نوره ټوله لوبډلې په یو سل پنځه ویشت منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او برایډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جوروټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جکاب بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په پنځه پنځوس منډو سوځېدلی، او بن سټوک بیا په نهه څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان څلور سوه اووه ویشت منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل، خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د پنځه سوه درې اتیا منډو د هدف په ځواب کې نیوزیلینډ یوازې دوه سوه نهه پنځوس منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاڼۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلینډ لپاره یو سل پنځلس منډې وکړې، او ورسره نتن سمیت په دوه څلوېښت منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلینډ خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاڼۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچونکی وو چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په څوارلسمه نیټه پیلوي، او تر اتلسمې نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک درې سوه نهه څلوېښت منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي، او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان برایډن کیرس په څلورو پاڼیو کې شپاړس وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره.
مخکې چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو د ټیسټ لوب تر پایتر سیدو ورسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنۍ سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنۍ سیالۍ تر دې دمه تر سره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنۍ سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلې و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډلې بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 2 تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروستۍ لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزې سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویمې شلوریزې سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوب لړۍ کې بیا لومړۍ یورزنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د 3 ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه او په دې سره 3 وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکی څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. د تیرې نومبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23مه نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه دوه افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن عیساخیل لوبې کړې دي. حسن عیساخیل په خپل وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د دسمبر په 11مه نیټه پیل شوه. په دې لیګ کې هم سکل ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا ایلیس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوي دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوي دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیګ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشی نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی وو او دوی وکړای شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 5 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، د غراز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، د غراز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی دا دواڑو ستر گجر ورکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رحمون بی یاد گیش کی حمی بلی نشم او Oh, oh, oh.
کنی رغون بلی